درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8.8 میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لس تنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړېدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پانګونی بانک د راپور له مخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4 میلیارد ډالر و. چیلنجرز بنګلور د 2.9 میلیارد ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو. آی سی سی یا د جرمونو نړیوالې محکمې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادر کړ. په دې اړه مو شاید په تیرو اته څلويش ساعتونو کې ډیر څه اوریدلی وي او ډیرې تبصرې په ټولنیزو شبکو کې هم شوې دي. ډیر خلک نه پوهیږي چې له دې تبصرو البته ماته داسې ښکاري چې آی سی سی څه دی، چیرته ده چا جوړه کړې ده. نو زموږ د دې خبرونې لمیلم سره په دې موضوع اول خبرې کوم. د خبرونې ملمه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوخانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی دی. استاد تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته خدمت
کوروان. استاد لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه ک لومړی د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه لاند معلومات ورکړي. څنګه محکمه د چا جوړه کړې ده؟
سلام. جنایی نړیوال محکمه یا ای سی سی یو نړیوال محکمه ده چې د ټولې نړۍ په سطح کار کوي. یو مستقل محکمه ده. دا مستقل د لپاره وان چې د ملګرو ملتو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ فعالیت نه کوي، بلکې مستقل ډول فعالیت لري. دغه محکمه د روم د منشور په اساس چې په 1999 کې تصویب شو، عملا خپل کار په 2002 کال کې شروع کړ. یو سلو څلیرویشت هیوادونه د نړۍ د دې محکمې غړیتوب لري، چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونه ده چې په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه دوه مرحله ای محکمه ده، یعنی هم ابتدایي محکمه لري او هم استیناف یا اپیل محکمه لري. همدارنګه یو څارنوال لري او د څارنوال دفتر لري، دارالانشا لري، او څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي چې عبارت دي د جنګي جنایتونو نه، بشري ضد جرمونو نه، عام وژنه یا جینوسایډ، او د دولت پر ضد تجاوز. دا څلور جرمونه د خپل منشور له مخې تعقیبوي، او اکثرا هدف لوی جنایتکاران په نړیوال سطح ده، او همدارنګه د دولتونو مشران او رهبران. دا یې هدف وي. یعنی په ټوله کې په خلاصه ډول دغه محکمه دغه صلاحیتونه واکونه لري او دغه جوړښت.
بله صاحب، تاسو ویل چې مستقله محکمه ده او له ملګرو ملتو سره اړه نه لري، نو شاید زموږ اوریدونکو ته دا پوښتنې پیدا شي چې د دې تمویلون کې څوک دي، کوم هیوادونه ورسره مرسته کوي؟
په اول قدم خپل غړي هیوادونه، او همدارنګه نړۍ دا طلب نړیوال نور سازمانونه خیر اشخاص، اما اصلي تمویل کوونکي غړي هیوادونه دي.
بله، تاسو ول چې یو سلو څلرویشت هیوادونه غړي دي، یعنی د دې داسې معلومیږي چې لا هم ډیر هیوادونه شته چې د دې محکمې غړیتوب نه لري.
دقیقا تاسو پیږی چې په ملګرو ملتو کې 193 هیوادونه غړیتوب لري، او په ټوله نړۍ کې 199 هیوادونه پیژندل کیږي. یعنی شپږ هیوادونه داسې هیوادونه چې د ملګرو ملتو غړیتوب هم نه لري. په دې اساس سمه ده چې تقریبا نشته هیوادونه چې ملګرو ملتو غړیتوب لري د دې محکمې غړیتوب نه لري.
بل استاد، د محکمې د فیصلو یا حکمونو اجرایی صلاحیت څنګه دی؟ آیا اجرایی صلاحیت هم لري او کنه؟
کاملا د منشور له مخې کله چې دغه محکمه یوه پرېکړه کوي، غړي هیوادونه په اول قدم کې مکلف دي چې د دې محکمې قضایي حکم اجرا کړي. یعنی دا د غړي هیوادو ته یو مکلفیت ده. د دې په څنګ کې انټرپول یا نړیوال جنایي پولیس هم د دې محکمې د حکومتونو په اجرا کې یو لوی مرستندوی ارګان ګڼل کیږي. یعنی د هیوادو د غړي هیوادو تر څنګ دا بل سازمان هم مکلفیت لري چې له دغه سازمان سره له دغه محکمې سره همکاري وکړي.
آیا داسې تر اوسه پورې کوم مهم شخصیت یا مهم چارواکی د دې محکمې د حکم په نتیجه کې نیول شوی دی؟
بله، زبراسم سرمن صاحب، اول به څه دا توضیح درکم چې تاسو درنو اوریدونکو ته چې د دې محکمې د اساسنامې له مخې اول خپل دولتونه مکلف دي، غړي دولتونه چې خپل جزایی قوانینو کې او په خپل محاکماتي سیستمونو کې داسې قواعد او متنونه ځای په ځای کړي چې دغه جرمونه د څلور جرمونه چې مخکې ما یاد کړل چې نړیوال جرمونه ګڼل کېږي د دې مجرمین په خپل هیواد کې محاکمه کړي. مثلا جنګي جنایتکاران باید په خپل هیواد کې محاکمه شي. غړي هیوادونه مکلفیت لري او یوازې راپورټ ورکوي محکمې ته. که چیرې غړي هیواد ونه توانېږي یا ونه غواړي، ما مخکې عرضو چې کله کله خپله چارواکي د مملکت اول کسان دوی په دغه جرمونو لړلي وي، نو اکثرا خپله دولتونه دا کار نه کوي یا نهشي کولی، نو په دې اساس بیا دا محکمه را وړاندې کېږي او حکم کوي. د تاسو د پوښتنې په ارتباط مشخص تر اوسه پورې دوه لوی چارواکي چې نیول شوي دي، چې یو ملسویچ د سربیا یا د پخواني یوګسلاویا یا د سربانه مشر چې په جنګي جنایتونو باندې محکوم و، هغه ونیول شو. د محکمې په جریان کې و چې مړ شو، یا بل عبارت ویل کېږي چې خودکشي یې وکړه په زندان کې. او دوم کس څو وخته مخکې د فلیپین پخوانی جمهور رئیس په خپله په فلیپین په مانیلا هوایي میدان کې د دې محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محکمې لپاره هالند ته واستول شو چې اوس تر محکمې لاندې.
اما داسې کسان هم شته چې د محکمې د نیولو حکم کړی دی اما نیول شوي نه دی، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا د روسیې ولادیمیر پوتین. د دې علت څه دی؟
ما مخکې موارد درلودل چې کله کله غړي هیوادونه او کله کله هم ځینې هیوادونه چې د دې محکمې غړیتوب نه لري، لکه اسرائیل خپله د دې محکمې غړیتوب نه لري. په دې مواردو کې اکثر هم تعلل کوي، سیاسي بانې جوړوي، کسان چې قدرت کې دي. اما دا د معنا نه لري چې دا شخص کله چې نه نیول کېږي یا نه سپارل کېږي، لکه نتانیاهو یا پوتین، دوی معافیت پیدا کړی. دا په هیڅ وجه د دې معنا نه لري. ما مخکې تاسو د فلیپین پخواني جمهور رئیس مثال درکړ، هغه د خپل قدرت په وخت کې ونه نیول شو، وروسته د هغه نه ونیول شو. ولې؟ خصوصیت د نړیوالو جرایمو دا ده چې هیڅ وخت تر مرور زمان لاندې نه راځي، بلکې چې نور جرمونه چې ملي جرمونه دي یا سازمان یافته جرمونه دي، دا د زمان په تېرېدو سره تر مرور زمان لاندې راځي. نړیوال جرمونه تر مرور زمان لاندې نه راځي. هر زمان چې دته دغسې یو شخص ته ناشانسی پیدا شي، نو په طبیعي ډول بیا نیول کېږي.
ډیره زیاته مننه استاد. کم وخت لري څو شیبې نور را سره ووسئ. یو څو اوریدونکي مو واورئ وګورئ چې دوی څه پوښتنې لري، د دوی پوښتنو ته هم ځواب وایست. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو دی. خیر، دوی خبري ونه کړې. دوهم اوریدونکي ته به ورشو چې هیله ده چې خبري وکړي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
سلامونه کاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلام تکراتي مله هلمنه.
مهرباني کوئ صاحب. صاحب
ډیر مننه کاروان صاحب د دې نظر هم چې دا نړیوال جنایي محکمې ویل چې شیخ عبدالحکیم حقانی او شیخ عبدالحکیم صاحب او تفسیر محکمې دا ویبت الله خونزاده دوی دواړه محکمه کړي دي، نو زه وایم چې د دوی مشکل یعنی دوی څه کړي دي چې یعنی ولې محکمه کېږي؟ دوی خو داسې یعنی یو افراد خلک دي، داسې څوک یې باید محکمه شي چې دوی ته مشورې ورکړي. او بیا دوی خو څه نه دي کړي چې باید ظالمانو خلکو ته باید لکه بنیامین و پوتین و د ترهګرې امریکا او روس مشر ډونالډ ټرمپ او داسې خلکو ته باید سزا ورکول شي. دوی خو داسې څه نه دي کړي، خو دا مکتوبونه یې بند کړي دي. نو دا خو داسې شی نه دی چې څوک په محکمه کې خو ایله دی، نو دوی ولې داسې چمنه کوي چې د افغانستان خلکو دغه سرکت دا خلک یو د پښو وغورځي؟
ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. د راډیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي شه بیا
سلامت اوسئ. مهرباني.
او الله دې پاتہ لکه محترم اسمت سروان صاحب، دا د ملګرو ملتو کوم غونډې چې را باس کړي د امیر فکل کوټو غندو چې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دې مثال د خبرې باید محکمه شي. نو دا د جرمونو محکمه چې داسې پرېکړې کوي دا د نیامین نتنیاهو ول نه محکمه کوي چې هلته په غزه کې پر مسلمانانو باندې بمبار شروع کړی دی.
بلکې د هغه په اړه تاسې لکه چې وانورید د استاد خبرې چې د هغه په اړه یې هم حکم صادر کړی دی که په لاس ورسی نشي
نن چې ساروان صاحب د قسم د تخم کې ونی چې دا دغه چې د درواغ غونډې جوړې مثال د خبرې دغه چې د درواغ پلیک لري کوي کدی محکمه کوي شام دې محکمه کې چلته په ملګرو ملتونو کې د استاد دین منی مثال بنیامین نتنیاهو دې محکمه کې شیخ صاحب حفظ الله خو الحمدلله دلته په افغانستان کې ټول خلک دنه خوشاله دي اسلامي نظام دین او د امیر فکله کوټه غونډه دغه چې پریکړه دې نه کوي د افغانستان پاکل
باندې مننه بل اوریدونکو او رو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان صاحب سلام علیکم خبر
وعلیکم السلام مهربانی کوی صاحب
مننه خوشاله بشی محمد ابی احمدی من په بغلان مې زنګ وله محترم جوړ کوو چې وګوره دا نړۍ والا مکه په وخت کې یو وخت یو څو چې کو په باندې پر لګ دی چې موږ تاسو پیسې را باندې دې دغه چې مشکلات پیدا کړي یو وخت ته ګیر موږ خلک نو سوند لاندې لاندې تقریبا وګوره چې مشکلات لاندې راوړي نو ټول چې وګورو نه سمایي نور په کوم کې دا نه وګوره دا اتل صاحب چې ویل په فلسطین کې وګوره سوره دا نو دی و تا ویل چې دا دنامینه ته نه هو نشي کله به نشي په کنه کوم وګوره نن پرنو کننو دولت هم سره دین تاسو ان خپل ځای کې دوی هم تر مننه مو سره خیر وبړ کوي نه تقریبا مشکلات دي په سیم پارک لبانه د خپل مشکل حالت بیانوي نه په تلم بدلو د البته خامخا په کوم مملکت یا ایران باندې په لسیب باندې نو په تا غلو وګوره افغانستان هو خپل ځاده نو کېږي چې مکتبونه خو شي نور په څوک چا نه لکړي چې په سره نه وزري نه باندې خاندې ته بولي نو افغانستان کې ارامه شتغلای دي نو په سروي 50 کرام دغه خلک چې د افغانستان خلک یو پر سره جنگول می چې اوس نو ویل چې ولې د شکوې د مظلوم مسلمانانو ته زبروي چې نو خپل وینې خپل دي تقریبا سره ته غلو کې سروان صاحب محترمه نو دی اور زم دغه کوم هغه غونه کوي دغه یا امریکا ته کومره مې هغه غونه کړه څنګه نه راځي پته نیول لا ټول په داخلو په افغانستان په مزرعه کې
سلامت اوسئ کور دی ودان احمدی صاحب بل اردن کئ امده بیا به ورشو استاد ته مهرباني کوئ آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تاسو ګورستر مو دوه لاسو سلامونه ایسته شولا په کرلای ما ته بغلان ولایت کې لګینه
مهرباني کوئ پسرلای صاحب
سروان صاحب خو خو جوړ او سروان صاحب خبرونه دلته نه اوریدل کیږي لکه موضوع نه نیم خبره
نو موضوع اول ووري بیا ټلیفون وکي ډیر مننه کور ودان استاد تاسو دې اوریدونکو خبري ووري دي تقریبا سره ورته وي نو څو ورته وایست د دوی یو پښتنه دا و چې د طالبانو مشرانو څه داسې ناسم کار کړی دی چې باید محاکمه شي
ارزو کوم د درنو اوریدونکو ته احترام ترته وړاندې کوم په اصول کې دولتونه په نننۍ نړۍ کې دوه ډوله مکلفیتونه لري یو هغه کورنۍ مکلفیتونه لري چې خلکو ته باید خدمت وکړي د خلکو حقوق په رسمیت وپېژني او هغه قواعد او اصول چې په نړیوالو سطح کې ټولو هیوادونو هم اسلامي هیوادونو او هم غیر اسلامي هیوادونو منلي هغه باید لږ تر لږه عملي شي که چیرې د بلې خوانه دولتونه په نړیواله سطحه د لپاره چې د نړیوالې ټولنې غړي شي د نړیوالو سازمانونو غړي شي له نړیوالو مرستو او همکارۍ نه برخمن شي دوی ته لازمه ده چې نړیوال قواعد هم رعایت کړي او هغه ومني او هغه د خپلو قوانینو سره په مطابقت د خپل دوري دستور سره په مطابقت عملي کړي په خپله ټولنه کې متاسفانه په تېرو څلورو کلونو کې کله چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي د اوسنی چارواکي نړیوالو قواعدو ته لږ تنظیم کوي یعنی هغه غوښتنې چې په وار وار د نړیوالو قواعدو له مخې له دوی نه کېږي هغوی ته دوی منفي جواب وایي خو له بلې خوا نه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې دوی سره همکاري وکړي له دوی سره مرسته وکړي دا یوه خبره ده بل مهم ټکی په دې ارتباط دا ده چې نړیواله سطح د بشر د حقوقو دپاره اصول وجود لري مثلا د ژوندانه حق د کار حق د تحصیل حق د ښځو ترمنځ د مساویتوب حق د تقاعد حق د تفریح و سیاحت حق د بیان د ازادۍ حق د سیاسي ټولنې د جوړولو حق او لکه داسې نور لکه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د افغانستان نیم نفوس چې ښځې دي دوی د تحصیل او کار لحق نام متاسفانه چه بی بحری سوی دی دی تا دا حق نور که اول که گی هر کلا چه دی بشر دی حقوق و دی اصول پزد کم دولت یا کم شخص دی دس اعمال مرتکب سی پتیره بیا چه اگه یا دولت مشرید یا دولت رحمری یا پوال مقامات کارو که ده تا پا بینلی حقوق کوایی چه ده به بشریت زد جرمونه کردی او دار محکمه ورده پا دی اساس در دوه مقامات به طالبان و چه مشرد طالبان و دستر محکمه رئیس راغله به بشریت زد جرمونه پا جرم تورنسی بیدی چارنوال خواه او قاضیان دی محکمه حکم کرده داغه شخص باید ونیسی او محکمه تا آزم کرسی.
بله دوی دی بنیامین نتانیاهو یادونه بیا بیا وکره تاسی مخی کسان پر یاد خبری وکره لیکن تم رسی مش پر خبرونه که الولو تم مده مخی هنگری تا تو او دی هنگری ولس مشر چه دیر لده سرانش دیره اغا ول چه زد محکمه دا پریکره نمانم دی ده پا برخه که او ترامپ خو تاسی ول امریکا اصلا دی محکمه غری توب نلری اغا هم نمانی دا محکمه لکه داوری دون که چه زینی وای چه دا محکمه نمانو یا طالبان وای وسته نمانو و امریکا هم وای چه نمانو نو بیل امریکانا و بیل هنگرینا فکر نکوم چه نتانیاهو دی کنبل هیوات تا هم تلالیوی چه دی آی سی سی غری تو بولری کسنگا
هم دست شده ترو آقا پوری چه موگه اطلال رو نتانیاهو دی اسرائیل صدرازم پرتل هنگرینا بل چه نه در تلالی اوتاس پیگه و محترم اولدین که پیگه چه دی هنگری صدرازم تقریبا دیر نلیوال قواید نمانی چه زفکر که چه بلو رز بزان هم کن محکمه تا برابر که او لکستان سورت اشاره در لوده به امریکی متحده ایالا دیدی محکمه غری تو بلری زان مکلف نگری پدر که اما لکست ما مخی هم اویلیم دا ناممکنه ده چه نتانیاهو چه در خود صدارت پا دوران که چه لخود که اگا وقت چه لده خبره چوکه این لری که یا ورز نه یا ورز با دی محکمه تا کشتی
استاد دی طالبانو مشران ام دغه دوه مشران خصوصا چې په حکم کې نمونه راغلی دی ځای سفر نکی کوم بهرنی هیواد ته ګمان نکیږي چې پاینده کې هم سفر وکی نو شاید د ځینو اوریدونکو لپاره دا سوال پیدا شي چې د دې حکم نو ګټه څه سودا سي یو سمبولیک حکم دی
دغه څنګه ظاهر د امر سمبولیک حکم دی د نړۍ نورو کسانو په ارتباط هم لکه د خواد سودان د اوس ولس مشر بشیر په ارتباط هم دا څه حکم شوی او تر دا اوس پورې هغه د دې محکمې لاسته ونه لوېد هغه ځان پټ کړ او ځان یې وساته په دې کې هېڅ شک نشته اما دا دوه نور متاسفانه بد تاثیرات لري یو دا چې د طالبانو د حکومت اعتبار په نړیواله کچه شدید ضعیف وي نو هېوادونه په احتیاط سره د تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو د رسمي پیژندنې لپاره بیا اقدام کوي ولی نه غواړي غړي هیوادونه له دې محکمې سره هم په تضاد کې واقع شي دا یوه مسله له بلې خوا له خوانه دغه خپلو دغه شخصیتونو ته د یو نړیوال مجرم په توګه په تاریخ کې ثبتېږي او درېیم ټکی دا ده چې په قدرت کې له قدرت نه وروسته ولو په افغانستان کې یا د نړۍ په بل ګوټ کې یا مثلا که په افغانستان حکم نوی حکومت راځي نوی تغییر راځي نو دا خطر وجود لري چې دوی محاکمه شي
ډیر سیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیواله محکمې د وروستي حکم په اړه خبرې کوي چې د طالبانو مشر او د ستر محکمې د رئیس ته نیولو په اړه کړي دي یو اوریدونکو له روزان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړي لطفاً یو تجر خبری وکی او متاسفانه چه تلفونی قطع شو خیر مخی تردی چه بل اوریدون که تور شو دی آی سی سی یا دی نرایوال دی جرمونو دی نرایوال محکمه دی حکم پا عره دی آزادی رادیو خبریال او راپور چم تو کرده دی راپور بسر وابرو
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړي دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د 8 مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلي چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل: دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم، یعنی هغه حکم چې د سه شنبه په ورځ صادر کړ او پر اساس د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه د ستري محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه یې کړې ده. مخکې مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص په نصر الله ستانګزی ایمیل مو شاغل ستانګزی په دې اړه ځینو پښتنو ته ځواب وایو. فکر کوم چې په دې برخه کې به د هغو اوریدونکو چې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه د هغې د دې محکمې د صلاحیت د غړیو د شمیر او د حکم د لازمو اجراتو په اړه درلودې ځواب به موندل شوی وي. ښاغلی ستانګزی ویل چې آی سی سی یا د جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هیک ښار کې دی او د هیک محکمه هم ورته وایي یو سلو څلور بشته، یعنی د نړۍ له شاوخوا څخه باندې یو سلو نیوي هیوادونو څخه یو سلو څلور بشته هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري. البته په دغو هیوادو کې چې غړیتوب نه لري یو هم د امریکا متحده ایالاتونه دي. هغه هیوادونه چې غړیتوب نه لري هغه وایي چې موږ حکمونه نه منو، لیکن هغه هیوادونه چې غړیتوب لري هغوی مکلف دي چې د دې محکمې هر فیصله ومني. مثلا دوی مخکې یادونه وکړه چې د محکمې ځینې برحال مشران محکوم کړي دي، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو. که شاغله نتانیاهو د محکمې یو غړي هیواد ته سفر وکړي نو مکلف د هغه هیواد چې وینسي. همدغه علت هم ده چې شاید شاغله نتانیاهو یا ځینې نور چې محکوم دی د دې محکمې له لوري داسې ځایونو ته سفر نه کوي. البته هغو هیوادونو ته تللی شي لکه امریکا متحده ایالاتونو چې تللی وو، ځکه چې هغه د محکمې د پریکړو ځان تابع نه بولي. یو اوریدونکی لرو، ور به شو چې اوریدونکی مو څه وایي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
وسلام تاسو ته سلام، تخنیکی همکار ته سلام، افغان هم درنګرار نه.
مهرباني کوي افغان صاحب، د موضوع نه خو خبرې څه وایي سپکی؟
نه دلته خو نه ورو خو موضوع نه دومره خبرې چې دغه مشران کې دغه بندي چې دغه ساتې جنایت کړی دی.
بله. د دې محکمې د دې فیصلې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بېخي ښه دغه ده چې هر مملکت هر ملک هر دغه جنایت کړی باید پوه شي دغه شي محکمه شي مخترمه. دا بېخي موږ ورسره موافق یو، افغانستان خلک ټول موافق دي.
بله. لیکن تاسو وایئ چې له ننګرهار خبرې کوئ، فکر کوئ چې که تاسو په ننګرهار کې دا ډول خبرې کوئ او لکه مشکل سره باندې مخامخ کیږي؟
ډېر مزه مخامخ شوی مې ما پوښې دي امنیت مورې مزه ما نه ویډیو هغه سره چې ته به خپل من کو مخاله باندې خبرې نه کوي او زه والله نه ډارېږم، نورې چانه نه ډارېږم.
بله. په اساس تاسو وایئ چې دا فیصله په ځای ده، په کوم اساس؟ د مخکې د طالبانو پلویانو وویل چې امنیت شته، څوک ځورول شوی نه دي.
امنیت تو پوجی خلکو ته ډوډۍ نه ورکې، پوجی خلکو کې نمړ شل، پوجی کاروبار نشته، مکتبونه در تعلیم دا بند، د انتخار د انتجار د معلولین د ایمان د کونډې د ټول دا ټول در په درې دی په افغانستان کې دوی خپل شي نش کې پوجی دوی کوم ځای خلکو لیدل چې تر خارا پورې په خور روان بول و چې دوی ورور غل پوجی تو ډیانو کې ګرځي او څنګه چې هغه دغه و ام دې دام د عمل بسی دی بلکه شپه برابر کړي نو عوام ته باندې.
بله. فکر کوي چې دا حکم به عملی هم شي، عملی به کړی شي؟
مثلا دی و کې پوه شي زه خوشاله یم چې هر ال ملک چې جنایت کړی باید پامې دې سره حساب وشي. او خوشاله اوسې مفرمه.
ډېر مننه. سلامت اوسې، کور ودان خوشاله اوسې. تاسو هم له ټولو اوریدونکو مننه کوو چې تر دې دمه ټلیفونونه کړی دي، نظرونه څرګند کړی دي. اوریدونکو ډېر لرو خو له بد مرغه چې له سټوډیو سره کله تخنیکي همکار وسلوي په دې منځ کې ټلیفون قطع شي. نو تمه ده یو خو اکثره اوریدونکو دې واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس نیسي او په افغانستان کې د انټرنیټ خوند هم نشته. خو په هر حال قدرمنو اوریدونکو ته لوی خبرتیا ورسته موضوع بیا اعلان وو او د دوی ټلیفونونو ته سترګې پلاره یو.
تا تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دریجه به هم پر خپل بیلا بیلو مسایل او خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
اوس به بیرته اوریدونکو ته ورشو، یادونه کوم چې په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه له خپلو درنو میلبنو او اوریدونکو سره خبرې کوو. د محکمې د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو حکم کړی دی، او تور یې هم دی چې دوی جنسیتي تبعیض کړی دی او یا جنایت یې کړی دی. له پاکستانه زرملوال صاحب لرو، مهرباني کوئ زرملوال صاحب.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، سلامونه او نیکی لتاسو محترم اوریدونکي او مهمانو منه.
خوشاله اوسئ زرملوال صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د ما نظر خدای ته محترم سروان صاحب، که چیرته په دغه اداره د کومه څه خبره کړې ده په دې کې شفافیت وای، نو د ما په فکر او نظر باندې دغه ټول د شلو کالونو کې داسې جنایتونه شوي دي په افغانستان کې، چې ډېر سخت جرمونه شوي، یعنی قتل او قتال شوی ده، جنسي تېرې شوي دي. موږ هغه کس ته معلومه ده، مسلم معلومه ده، په دې باید موږ تاسې سترګې پټې نه کړو. نو یو هغه ولې روغ ګرځي داسې کسان چې هغه په دشتلیلې کې څومره نفر په شهادت ورسوله، حتی د دې کانترونو کانترمنو نومونه یې ویلي سوی شوي، هغه چا مجازات نه کړ. نو اوس راغلي دي د افغانستان د اسلامي امارت بعضې غړي دي، هغه مجازات کوي. دا خو زه یو طرفه بولم، دا خو سروان صاحب زما فکر او نظر باندې شفافیت نشته په دې هغه کې.
بله، لیکن فکر نه کوئ چې کله مثلا په یو ټولنه کې دو نفر جرم کړی دی، دوی خلاف عریضه کیږي، هغه محکمې ته کش کیږي، او بل چې دغه خلاف چا اسناد نه ټول کړی، عریضه نه یې کړی، شکایت نه یې کړی، تبن چې دغه خلاف اقدام هم نه کیږي.
نو هغه خو کیږي ولې نه کیږي؟ خو هغه په داسې مورد کې کیږي محترم سروان صاحب، هغه شرعي نظام دی او دا ادارې خوشي دي. دا خو ګوره د ما په فکر د نورو بس هېوادونو تر تسلط لاندې دي چې هغه غیر اسلامي هېوادونه دي، تر کومه چې زه معلومات لرم
اسلامي هم
شته.
دا یو سلو څلورش هېوادونو کې ډېرې اسلامي هم دي، داسې نه ده چې اسلامي نشته، هر څوک شته.
په دې کې هېڅ شک نشته سروان صاحب، تا خبره زه منم، خو اما په داسې دغه دغو هېوادونو په لا درنه ده چې هغه کوپرې هېوادونه دي، په دې کې خو شک نشته. ګور بسر کې امریکا د امریکا شو یا ما اسلامي هو د دمر دي چې
زرملوال صاحب د ستانګزای صاحب استاد مراغوشته یو چې تاسو ته صحت در کې چې د محکمه چیری د څنګه د چا جوړه کړی ده، څوک غړي دي؟ اول سر کې د امریکانو یاد کو چې امریکا د دې محکمه غړي توپ نه لري او نه پریکړه مني، بالکل وای وای زه د دې پریکړه ته ژمن نه یم، او تاسو بیا وای چې امریکا دا کار کړی دی. مننه.
ګوره یعنی دغه نه سروان صاحب، ګوره اوس په دغه کې به نه یې، په نورو جنایتونو کې د ګوره دا شل کاله چې څه ده، یعنی له موضوع نه کېدی چې موږ ونوځو، دا شل کاله چې و دغه د قرضې اداره ولې هغه نه وروسته د اشرف غني اداره وه، په هغه کې څومره جنایتونه وشوو. همدغه امریکا سر کې همدا اوس ګوره غزه وګوره، ټوله غزه د مسلمانانو په وینو باندې ټوله ځمکه سره ده، یعنی د دې څوک غم نه خوري. دا د امریکا نه
دی، د غزه په ارتباط خو دا بنیامین نتانیاهو یې محکوم کړی دی، د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی دی.
خو که چېرته دغه نتانیاهو ونیو، نو بیا د نورم دغه شی ونی چې هغه هم هر څه نه ګرځي د چا په اصطلاح باندې
مخکې ستنه ګرځي وای هغه څوک چې په واسه ورسیږي نسی او هغه کس چې واسنه پی ورسیږي ځینې کسان شته چې دوی حکم صادره کړی ده
سیده زمانه
خیر پرې نه دی
نصر الله ثاني ځای صاحب ده
بله اوس نشته تر اوسه پرې را سره وي غدا توزیع
ده او خو ډیر ویني هغه ډیر ویني ډیر معلومات لري هغه شنون قاعده ما ته معلومات خو زه دمر درته وایم تګور هغه دې پانی شوره دې وخت نه لرنو نه څو نه وی نه تر دا 2000 یعنی په سم کال پورې شي سم دې یعنی په دا 2000 یعنی سم کال پورې یعنی څومره جنایتونه سوي دي دغه چا پښتنه وکړه یعنی په منځنۍ درجه جګړې په کابل کې
ډېر مننه تاسو یې وایي چې دیغونه دي شوي د آینده کې دیم نه کیږي پر هل ډېر مننه
بالکل بالکل بالکل
وایي
دا خو شفافیت نشته
صحیح سر ډېر مننه سر ملوال سي کور ودان چې له خیبر پښتونخوا څخه مو ټلیفون کړی او نظر مو څرګند کو یو بل اوردون کوم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني خبری وکي آزادي
نوبت ما
بله بله نوبت مو ده مهرباني
خوب است نظر ما فعلا کې حکم صادر کړه محکمه جزایی بین الملل است چې بلاست او هیڅ تغییرات ان شاء الله در امارت اسلامي آورده نه میتونه چون کې اینا ناقض حقوق بشر نیستن اینا حامی حقوق بشر هستند اگر حقوق بشر بین الملل در نظر می گرفته باشه چرا حقوق بشر مردم غزه ندارن اونها بشر نیستن مگر روزانه شب
روز کودکان و زنان تاسو لکه چې دا خبری ناوریده در روز پرستان اگزی سیب در تا دو ویل چه پیغه برخه که هم موکم صادر کرده ده
فارسی بگید ما پشت را بلا نیتم برادر
خیر دیر منه نه سلامت توسی کروادن پا راتون که خبرونی تا لطفا تیلیفون وکی پا راتون که خبرونه مو داریده حتما تیلیفون وکی التا خپل نظر سرگن که للند خبرتیا و روستا بیا هم در سرایو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
زموږ اخلاص آزادی رادیو او د آزادی رادیو په روانه میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوال محکمې یا ICC د روسي حکم چې د سه‌شنبه په ورځ صادر کړ په اړه خپل درنو ملمنو او اوریدونکو سره خبرې کوو د محکمې د طالبانو مشرانو د ستر محکمې رئیس محکوم کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دوی دې ونیول شي نړیوالې جزایی محکمې له دې حکم وروسته د بیلابیلو شخصیتونو د طالبانو منتقدینو د بشري حقونو پلویانو فعالانو راز راز خبرګونونه شوډلې دي ډیرو یو د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلای کړی دی او ځینو خدام ویلي چې هیله لري چې محکمه به دا پریکړه عملی کړی شي یو شمېر نور ویلي چې که څه هم محکمه به دا حکم عملی نه کړی شي خو د طالبانو په رژیم خامخا اغیز لري لکه څنګه چې مخکې ښاغلی ستانکزی هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله ځنډوي اغیزمنوی ممکن ځینو هیوادونو له روسیې وروسته ځینو هیوادونو غوښته وای چې له طالبانو سره تعامل ډیر کې هغه اغیزمنوی په دې اړه د آزادی رادیو د خبریال راپور سره ورو
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو پرونه یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي محکمې ویلی دروم د تګلارې اساس نامې د ومه مادې لمخې د خزون جنو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکې زورونه د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول زورونه د 2021 میلادي کال د اگست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیاسلې رسیدو وروسته د هغو جنو خزو او نورو کسانو پر وړاندې شوې چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه شان د خزو او جنو ملاتړ ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. آی سی سي زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وند زبیولله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي عمارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
مس خستا پستر گسا کی نئی مس نس خستا